وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. را روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې د زړه پر ناروغۍ پکې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. د پروګرام تر پایل مخکې خبرونه وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری مړی خاورو ته وسپارل سو. امریکا او ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه دروسي وړاندیز رد کړ. په داسې حال کې چې په ناروې کې د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کیږي، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي چې په کابل کې د بې وزلۍ او سخت ژمي له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه ادارې نن په ټویټر کې لیکلي، د خلکو د نفوس زیاتوالی، بې وزلۍ، د خلکو بې ځای کېدل او د هوا سوړوالی زیات سوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په افغانستان کې میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او ځوانانو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو د اړ کېدو په باب څرګندونې کړې وې. د په داسل کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د هغې درې ورځنۍ غونډې کوربنه ده چې د طالبانو استازي پکې له اروپایي، امریکایي او د نورو سازمانونو له استازو سره خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غونډې کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او پرتو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه خبرې او بحثونه وسي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل،
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کومه ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لار ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او طوفان له کبله دوی شپې وړاندې د ټولو موټرو پر مخ بنده سوی و. خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلېدو له کبله بیرته پرانستل سوې ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلېده، خو په دواړو سالنګونو کې آسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې 1.5 سانتي متره واوره سوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د اروپایي ټولنې په مرسته یې په افغانستان کې له کووید 19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی په 14 ولایتونو کې له کووید 19 ناروغۍ د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغۍ د کنټرول مرکزونو ته د اسانتیا برابرولو هڅه کوي. رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د کورونا وایرس 1,60,000 مثبتې پیښې او په دې وایرس د 2,390 کسانو مړینه ثبت شوې ده. خو متخصصان وایي چې واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګری د فاتحې مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګری د شنبې په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوریي او شاګرد معروف لوګری ازادي راډیو ته وویل،
دناو کې په خاور وسپارل سو. نه د فاتحې دا ولر 15 کال مریض وو.
استاد سلام لوګری د لوګر د محمد اغه ولسوالی په دینو کې لیکي، ل خپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مودي راهیسې ناروغ و. د اتلس کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 مریض کال کې هغه ته د استادۍ لقب ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د ایران د اټومي موافقې په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د لنډمهالې موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره دې یوه موقتي موافقه وسي. ان بی سی نیوز ټلویزیونی شبکې د دوو امریکایي چارواکو او د کانګرس د یو غړي په قول وویل چې روسیې وړاندیز کړی چې د ایران پر اټومي پروګرام د ځینو محدودیتونو د بیا لګیدو په بدل کې دي پر دغه هیواد بندیزونه لرې سي. د روسیې له لوري دا وړاندیز په داسې وخت کې سوی چې د ولسمشر جو بایډن حکومت چارواکو په وروستیو ورځو کې څو وارې خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا کېدو وخت په پای ته رسېدو دی. نور امریکایي چارواکو ان بی سی نیوز ته ویلي چې نه یوازې امریکا بلکې ایران هم د موقتی موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړی دی. جرمني وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډېره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوې دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډېر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپرېږي خو ویل کېږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 میلادي کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8,000,000 او 6,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا دا ادعا رد کړه چې ګواکې په اوکراین کې د یوه روس پلوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره ده. بریتانیا پرون شنبه وویل چې کرملین په اوکراین کې د یوه لاسپوڅي مشر د واک ته رسولو هڅه کوي او د روسیې امنیتي افسرانو د اوکراین له یو شمېر پخوانیو سیاستوالو سره تماس نیولی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دې تور د ثابتولو لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. روسیې د اوکراین پولو ته څیرمه په زرګونو پوځیان ځای پر ځای کړي خو وایي چې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا د تور د ردولو ترڅنګ ویلي چې بریتانیا باید دا ډول ناسم او بې معنا معلومات خپاره نه کړي. د وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د تیر ایستونکو معلوماتو خپرېدا ښایي چې د ناټو غړي د اوکراین پر سر کړکیچ ته لمن ووهي. روسیې له امریکا غوښتي چې تضمین ورکړي چې اوکراین ته به د ناټو غړیتوب نه ورکول کېږي خو واشنګټن دا غوښتنه رد کړې ده. او د قرغیزستان پولیسو د بولو تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشۍ وروسته ونیوه. دغه خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو د دفتر د تلاشۍ پر مهال غیر قانوني مخدره مواد د ده جیب ته اچولي دي. امنیتي ځواکونو د تیموروف لایف په نوم د یوټیوب چینل د بنسټګر دفتر پرون شنبه تلاشي کړ. دغه خبریال د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف او د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر کامچی بیگ تاشیف په اړه یو راپور خپور کړی و. د تیموروف مدافع وکیل نوربیگ توکتاکونوف خبریالانو ته ویلي چې د خپل موکل د نیول کېدو د دلیل پیدا کولو هڅه کوي. د ویلي چې پر تیموروف د مخدره موادو د لرلو تور لګول سوی دی.
د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن د زړه د ناروغیو د زړه د دریدو د رګونو یا شریانونو د بندیدو پر ناروغیو خبرې کوو. له د زړه د ناروغي سره تړلو د غرض نورو ناروغیو باندې هم لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم د ډیر خلک د زړه د دریدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپل فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کې په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده لکه د نورو ناروغیو په څیر. تر ډیره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب خواړه یعنی ډیر سبزیجات او میوې وخوړل شي، له ډیرو غوړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر چې دې خبرونه ته مرابللی پرې رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. تاسو لپاره هم ټلیفوني شمیرې اعلانوم. په دغو ټلیفوني شمیرو کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ او په مشخص ډول نن د زړه د ناروغیو په ارتباط کومه پوښتنه کلرئ له متخصص ډاکټر صاحب څخه مطرح کولی شئ. په نړیوال دغه شمیرې 0042022112 0405 یو بیا تکرارو 00420221205001 او بلش میره چې زموږ دی واتساپ شمیره ده ک انټرنیټ لاسرسي لرینو کولای شي چې په وړیا توګه سره اړیکه ټینګ کړی دا ده 00420221205001 در سره ثبت کړی بیا تکراروم 00420221205001 د مو دی واتس اپ شمیره ده د غرض د رادیو ټکی ازادي د اسکایپ لاله هم سره اړیکه ټینګولای شي د خبرونه لکه څنګه چې موویل ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم ډاکټر صاحب خبرونه ته خره اغلاس په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد تخنیکی همکار شریک وی چې لمو سره په لاین کې دی ډاکټر صاحب خبرونه ته خره اغلاس ډیر زړه مننه سوسی
گئی نوری صاحب السلام علیکم الله برکاته تاسو ته ټولو او ریډونکو ته
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمې موضوع په دې مهمې ناروغي لمو سره په دې خبرونه کې برخه اخلي قدرمن اوریدونکو له همدې شیبه چې تاسو دغه خبرونه اوري خبرونه ته غوښ شي متخصص ډاکټر راشد صاحب په پایل کې د دې ناروغي په مختلفو بڼو د ناروغي په مختلفو اغه نخونی خانو چې رڼا چوي د غرض ورس خبرونه کې به د مخنیوي پر لارو چارو او د علاج او درملنی پر لارو چارو باندې هم خبرې وکړي کېدای شي چې تاسو ډېرې پوښتنې جواب شي کله له پایل خبرونه واوري نو ممکن د تالتیا پیدا نکړي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي ډاکټر صاحب که په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د زړه حمله څه ته وایي اکثرا چې موږ خبري کوی پلانای د زړه د حمله له کبله مشو یعنی زړه ودرې دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي ډیر ځکه مننه نو
زموږ محترم یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم تاسو د تخنیکی ټیم نه د ازادي راډیو نو په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغي ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجه نه خپل ژوند لاسو کې تاسو وخت ورته او تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغي باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصول باندې عمل وکړي د زړه حمله چې عام ډول سره هارت اٹیک ورته وي یا سکتې قلبي
د سه کاری چې له ډاکټر صاحب سره زموږه اړیکه پرې شوله خبرونه په ژوندۍ بڼه د او کله کله هم د سه پیخیږي چې زموږ میل مسره اړیکه پرې شي د غراز ډیر زلي تاسو هم تجربه کړی دی چې کله مو هڅه کړی چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسي په ژوندۍ خبرونه کې ګډون وکړي نو په جریان د خبرو کې مو هم ټلیفون پرې شوې ده دا ستونزه معمولا تکراریږي تخنیکی همکاري شرکوي چې زموږ میلما د کابل د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد به تر سره وصل دی راشد صاحب څه وشول چې ټلیفون پرې شو اړیکه پرې شو
او زه به نه غواړم ټلیفون پاتې شو نو ما دا وایم غوښتل چې د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حمله په نوم باندې دي موږ څه قسمه حمله لرو یو د زړه اني ودرېدل دي د زړه اني ودرېدل د کاري کارس په نوم باندې دي هغه جدا خبره ده او یو کله د زړه حمله ده د زړه حمله چې دا د زړه عضلات او ته د وینې د نرسېدو د وجنه یو حالت رامنځته کیږي چې باغې کې زړه نشي کولای وجود ته وینه ورسوي او د زړه عضلات چې
بیا هم داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شول نه پوهیږم چې کومه ستونزه ښایي وي د په دا بڼه باندې تر اوسه پورې نو شوی چې دومره ژر دوه ځلي له میلما سره زموږ اړیکه پرې شي زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې له بلې لارې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړي بله قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د لکه څنګه چې په فایل کې مول نن موږ د زړه د ناروغي پر موضوع خبرې کوو او د غرض د زړه له ناروغي سره تړلو نور ناروغي یو اوریدونکو دی تر څو پورې چې له متخصص ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي د بر واخلو مهرباني ځان راو پیژني او له کوم ځای مو تماس نیولای او څه پوښتنه لري.
السلام علیکم نوری صاحب، السلام سات رادیو ټول راډیو السلام علیکم نسب الله چې زیم له کابل میاله کني وله
تاسو زیم صاحب خبرونه تخراغ لست اتمن پختنه لری مهرباني پختنه مطرح کی ډاکټر صاحب ورسته پی
بالکل دا دغه ډاکټر صاحب السلام علیکم چې له شي ډاکټر صاحب علی کروشان یا چې موږ د پختنه واړو نو دغه دغه ناروغي خو چې مثلا په کول کې کده توامه چې جنې زما کاغان دی او زما دا سی خپل د کور غړي دي نو چې دا زړه ناروغي لري هغه دی واجه کوي چې وخت وخت دا زړه چې دی کله ناکله ټاکورم کې او دا ګرم شان دی خو نه لکه سوپ او توای مثلا دا سی د چر غوښه دا شوروا دا نور شان سره خو او زه خپل دا نه جوړی لرم چې زه برابر تم زیش کلم عمر دي دا نن سه یو څه کلم مخ یو شپږ کلم مخ یو والد هم د تکابل ما باندې د امریکایي دا شین زر نه دي دا تا چې دا په غزمو کې به کنه کله پلس غو نه کنه کله به ودو کنه کله د خارجاسو ته نو دا غلې زره زما په دستور غواړی ول دستور کې چیزې نه غو نه په دستور غواړی زوس په دستور باندې چیزې پېمه د ورځې خو د شپې خو په ورځې په دستور کې شپه کم زوري او د ورځې مثلا ک نفر شي وینم چې سلیری د پرشل برته 20 متر باندې سي کوي نه چې دا وس نه د کښه دي او د دې نفر هته وله یو نه پاره ته وله چې په ساو وخت مل په یو خوبه باندې او داس کوه او بل دی چې په ګرمو بو باندې او داس مکوه کنه شپې کده ورځې مثلا چې خو داس کوه په ګرمو بو مکوه په یو خوبه کوه دا ستاسو سترګو غوړ برال ته یخیږي نو دغه په سترګو کې
راځي دغه زه په پونه شولم د کومه ماده واشته په سترګو باندې ول شوی چې اوس دغه سترګو ناروغي پیدا کړي
دا شي په ځکه لمر کې
څه ماده و کومه ماده واشته په سترګو باندې ول شوی
دا امریکایي لیزر نه دا غزمی لیزر دا کوم څه چې وسره دا لیزر ما پرستو دا شین لیزر نه دی
خا خا
دا ما پرستو ما پرستو والی ول سګي درته زیږي مګر هغه چې پرستو هغه یو نفر زی خطا یې سندنو سره فودمه هغه چې پرستو والی هغه ما سګي کمزور کړي
من نه کور ودان که هم ډاکټر صاحب د متخصص د قلب دی خو په هر صورت کې به غوښتي وي پرانه به واچوي کور ودان چې سره تماس مونیو بلې ډاکټر صاحب زنه پیغام تاسو په کوم ځکه یاست دغه ټلیفون چې قطع کیږي سیګنال به خای خراب وي یا څنګه زنه پیغام چې آیا مخکې تاسو دا تجربه کړې ده کنه موږ د لومړي ځل لپاره تاسو په دغه پرونه کې رابللې وي نو دا نوې تجربه ده د تاسو د ټلیفون سره
او زه خو ټلیفون زما لاغه نه پوهیږم چې څه مشکل دی څنګه او په صورت سره زه خو لږ هزار ته راوتم.
بله یو وخت چې په کابل کې بهرني ځواکونه میشتو کله به چې موږ له یو چا سره خبرې کولې چې چارواکي او که مثلا د چارو کار پوونو له دغه ځایونه به چې تیرېده چې البته بهرني ځواکونه ویل به چې یا سفارتونه وایي سیګنال قطع کیږي او اکثرا دا مو تجربه کړې ده نو تاسو په خپل الحیات روغتون کې وسناست وای کنه
زه روغتون نه بهر ما خو زه د سده کوم چلتا د سترن نه دی موجود چې سیګنال قطع شي
خطرخه په دې هله چې دازل قطع نشي نو تاسو دغه بحث دوام ورکړئ مهرباني پیل کړئ مو او دغه اڅکزي صاحب زموږ د ازادي رادیو واوریدونکو له کابل ټلیفون کړی او دوه پوښتنې درلودلې بیا به ورسره په دې باندې مام رڼا واچو مهرباني
نو ما یو چې موږ د وخت سمات له تکالیف لرو یو ته د ځل توقف یا یو درېدل وایو چې په هغه کې زه یو دمیر ډول باندې خپل فعالیت لا څور کړی او یو ته د ځل حمله وایو د زړه حمله چې دا هغه د زړه د ازلي مړکیدل دی د هغه ته د وینې د نه رسیدو د وجنه او د هغه د وجنه د زړه توقف هم کولای شي یعنی د زړه توقف د دې د زړه د حمله د وجنه رامنځته کېدل شي د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه د وینې ورکوي او د زړه عضلات هغه ایرواکوي او تغذیه کوي دا هغه بندش دی دا بندش دا مرض د بندش دی دا ډیر اوږد وخت اخلي چې تر څو باغې د زړه پر غوڼو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګي او بل اخر یو عالی شکل باندې کله چې د وینې یو پرنشوي ککرال تر رسیدي نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي نو دا د زړه درک د عالی بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي دغه لپاره چې د زړه د حملې لپاره او د رګونو د ناروغیو لپاره څه د خطر عوامل دي د خطر عوامل چې دي هغه خپل
بلې قدر منوردونکو ډیر بخنه غواړو چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه بیا هم پرې شوله. په ګومانم چې په ټلیفوني اړیکه کې یو ستونزه ده، لبل لارې زموږ تخنیکي همکار هڅه کړې ده چې له ډاکټر صاحب راشد سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه کړي. له ډاکټر صاحب سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه شوې ده واتس اپ لارې. ډاکټر صاحب زموږ غږ اوري؟
زه اورم نوري صاحب تاسو غږ.
ډیر ښه چې د بل لارې زموږ او تاسو غږم ډیر صاف راځي، په دې هیله چې دا ځل قطع نشي مهرباني ادامه ورکړي.
نو د زله د حمله لپاره چې کوم خطرې عوامل دي، هغه کې د ټول نه لوی خبره چې دا هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده، یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې چې دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب، دغه نیکه، دغه مور، دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغه کې درې شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کی. دوهمه غټه مسله چې دا د زړه د حمله د دغه د عمل څخه کېدل لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغه باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې د زړه د حمله او د زړه د حمله د عمل څخه کېدل سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکی لحاظ باندې د فعالیت سر ترسول دي، یعنی هغه خلک چې هغه اکثره د وظیفې اجرا کوي چې په ځای ناشتي ورزش نه کوي ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حمله درمسته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحی خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځېدلی شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري هغه عمدتا د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. دغه شان د زیات مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدلی شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر، د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه، هغه ذهني سټرس او فشار دی، یعنی هغه خلک چې هغه په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند داسې جوړ کړی چې هغه په معمولي خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړی، نو هغه هم د زړه حمله سبب ګرځي. دا شیان هم د زړه د حمله سبب ګرځېدلی شي. هغه علائم چې موږ ته خودلی شي، یعنی کېدای شي دا د زړه حمله وي، لومړنۍ خبر هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره، د خوځېدلو سره، د ودرېدلو سره، د تک سره، په زینه کې د خطر سره زیاتېږي، د یو شاقه کار سره، د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتېږي. نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي، دا د زړه د حملې عارض او نښه ده. دویم دا چې څوک د ضعیفیا احساس کوي، چې شنې شو چې ډول یې په ناڅاپي ډول سره د یو حالت سره مخ کیږي، سر پې ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پرې راماتېږي، داسې درد چې هغه ژامې ته، څټ ته او چپ لاس ته، اوږې ته هغه خبرېږي، دا کېدلی شي د زړه حمله وي. او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلاتو سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حملې یو نښه کېدلی شي. نو دا د زړه د حملې نښې دي او دغه اوامل.
بله، تاسو د نښو نښانو ویلې، آیا په سړو ښځو کې دغه نښې نښانې یو ډول دي؟ لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پیرازي،
او دا نښې نښانې دواړو یو قسم دي، خو ښځې چې دي هغه سړي چې دي نسبت ښځو ته زیات په دې مرض باندې اخته کېدلی شي، فیصدي په دوی کې زیاته ده. خو د دې سره څنګه بله مهمه خبره چې دغه انداده چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دي هغه موږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو، یا خاموشه د شریانو خاموشه ناروغي، هغه د درد احساس نه کوي، مرضی پرمختللې مرحله ته رسیږي خو هغه په ځان باندې نه خبر. نو د دې وجنا هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د وګړو وخت لپاره اخته دي، هغه باید وخت په وخت باندې د زړه معاینات خپل وکړي، د سترګو معاینات او د پښتورګو معاینات وکړي چې ته په دې مرض باندې اخته شوی.
بله، کور ودان یو اوریدونکو دی، دا بر واخلو، مهرباني ځان راو پیژنې دی، ازادي رادیو دی، روغتیا خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم محترم نوری اسنوری صاحب، سلامونه او نیکی له تاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کوربدان زلمل وسه خبرونه ته خره لاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري، مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده دا چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پی راځي، د دې لپاره فزیکی فعالیت څومره ضروري ده؟ مثلا د وګرځي ورزش وکي سپورت وکي او خبره ده د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ته ګټه ورسوي. دا یو لنډه پوښتنه مې و محترم نوري صاحب.
مننه کور ودان بل اوریدونکو نشته. خو ډاکټر سمخ له دې چې د زرمل واتساپ دغه پوښتنه جواب کوي، یو بل اوریدونکو چې اڅکزي صاحب له کابل هم ټلیفون کړی و، هغه وخت چې موږ تاسو باندې کې سره پریښول اتمن پوښتنه به مو اوریدلې وي، دوه پوښتنه مطرح کړې وي، که په هغه باندې رڼا واچوي مهرباني.
ښه، د اول د زرمل واتساپ دغه پوښتنه به شروع
کړم. مهرباني.
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی، هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري. خو کله که د زړه د رګونو ناروغي رامنځته شوی وي، نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول، شاقه کارونه کول چې دی، هغه د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط پکار دی، د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه د رګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده، او هغه ته بیا په هماغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخښنه غواړم. نو دا شاقه کارونه چې دي، هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بند شوي دي یا تنګ دي، په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې، لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجې نه غورته نشي رسیدلی، نو دې وجې نه زړه چې دی هغه د حملې سره مخ کېدلی شي. او په تر هغې چې د زړه ناروغي نه واقع شوي، نو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت، هغه باید سرته ورسول شي. د خوړو پر اړه باندې زرمولا سي پوښتنه وکړله. خواړه خو ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده. مخکې ما ویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري، دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي. د مالګې کموالی چې دی، دا ډېر زیات ضرور دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي. او هغه خواړه چې هغه ویټامین ای او ویټامین سی لري، چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري، یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غواړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دي هغه په زهري موادو باندې بدل شي او فری رادیکلز او په دې شان بدل شي، چې په هغه کې تازه میوجات او تازه سبزیجات ټول شامل دي، خصوصا هغه چې هغه ویټامین سی لري، لکه د سیتروس خاندان دي، رومیان دي، شین مرچک دي، د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چې دي، میوجات ټول هر ډول میوجات چې دي هغه د زړه دغه لپاره خدي. نو په کوشش دا وکړو چې زمونږ په خوراک کې سبزیجات، تازه سبزی غذیات نسبت غوښې او خوږو او غوړو ته. د بل ډول پوښتنه که نوري صاحب ماته تکرار کوي، خبرې زما ذهن کې نه پاتې شوی. ځکه
چې اڅکزي صاحب له کابل ټلیفون کړی او دوه پوښتنه، البته یو وي له تاسو تخصص سره کوم اړخ نه لګوي، خو وایي د 15 کلونو یم، 15 کاله مخکې د شنه لایزر په نوم باندې کوم ماده وه چې په سترګو باندې وهلې وه، اوس سترګې خپل دید لږ زره کمزورې شوی دی، چې څه ولې علت څه دی؟ تاسو ته به بد معلومي وایي امریکایانو که چا دغه د شنه لایزر په نوم باندې کومه ماده وه چې په سترګو باندې هغه کړی چې وایي دید تیزوي. یو او بل په کورنۍ کې ویلي دي چې د زړه ناروغي لري، خو وایي چې ګرم شوروا او ګرم خواړه او دا وایي خوري، نه پوهېږم چې دا فایده کوي که نه کوي.
ډېره مننه. دا د لایزر پر اړه باندې خو زه نه پوهېږم چې که دقیق رم، دغه عام لایزرونه چې د رڼا لپاره پولیس او داخله کې استعمالوي، د شپې اکثر اشاري ورکوي امریکایانو چې کله دغه کول دا به استعمالول، نو کېدای شي د سترګو دغه پر اړه باندې سترګو کوم داخلي اعصاب چې دي هغه ته ضربه رسیدلي، نو کېدای شي د سترګو متخصص سره رابطه وشي. دوهمه پوښتنه چې دا د کورنۍ د غړو پر اړه، بالکل د زړه په ناروغیو کې د کورنۍ روابط چې دي، یعنی کورنۍ سلسله او د ارثیت، هغه په ډیر عمده رول لري. نو په کورنۍ کې یو کس هم د زړه په ناروغي باندې اخته وي، نو خدای چې نور کسان هم خپل پوره چیکاپ وکړي او معاینه وکړي چې آیا داسې څه خونه لري. نو د ګرم خواړه چې دي هغه د سږو لپاره، د سینې د امراض لپاره عموما ښه، خصوصا سینه بغل او دې شیانو لپاره. د زړه په ناروغیو کې د ګرمو خوړو او د یخو خوړو ډیر خاص رول نشته. البته هغه کسان چې د زړه په ناروغیو باندې، د زړه د شریانونو په ناروغیو اخته دي، که هغوی یخ خواړه خوري لکه آیس کریم او یو بل شی، هغه د دې درد کېدلی شي زیات شي، او دا د رګونه چې دي هغه مخکې نه هم تنګ دي، نو کېدای شي تشنج خواته یا سپزم خواته لاړ شي او د زړه د حملې سبب وګرځي. نو ډېر زیات یخ خواړه به هم نه خوري. ګرم خواړه چې دي د هغه رول دومره واضح پکې نه دی د دې په خوبۍ کې، خو د شنو سبزیانو او د تازه میوو رول چې دی هغه ډېر زیات واضح دی.
بلې مننه ډاکټر صاحب. تاسو چې بل اوریدونکو نور اوریدونکو را سره وصل کیږي، دغه د زړه د شریانونو تاسو دی وینې د غټه کیدو ویلې، یو اوریدونکو دی د بر واخلو. خیر، مهرباني ځان راو پیژنې لکه زموږ متماسنه ولې او څه پوښتنه لري.
ورحمت الله وبرکاته. اول تا تا او بیا د تاسو میلم ما ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې او بیا اوریدونکو ته دا زړه ناروغي په ارتباط باندې یو پوښتنه مې ترلاسه کړه. زه خپل سیکل د فزیکی کار کوم، زړه مې ډیر رپیږي، ډیر یې داسې مې کوي چې نه باید کینم، نور کار نسم کولای، ډیر ټکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هیله وه چې د یو سره نه مې راته وکړي چې زه چه وکړم؟ او چاغي هم نه لرم، سړی وایي چې دا چاغ وکړه. دغه راته ډاکټر صاحب
بلې نوري صاحب
بله ډاکټر صاحب داز مونږ اوریدونکو یو چې په واتس اپ لارې راته پیغام پرې خیو واتمن د دې هغه ستونزه مو واوریدله. مهرباني
بخنه غواړم دا واز ډیر تته ما سي ونه شوریدلې.
دې اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم، فزیکی کار کوم، لکارم کوم، زړه مې رپیږي او بیا مجبور چې کینم، یعنی ډیر زړه ستړی کیږم او زړه درپیدا، دومره چاغم نه یم، وای علت څه دی؟
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی. یو د زړه درګونو ناروغي دی، د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغي دی. په کم عمر کې عموما د 30 کلنۍ نه پخته عمر کې څو چې فاميلي تاریخ یې مثبت نه دی دغه د لپاره د زړه درګونو د ناروغي لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي ډیر زیات پیدا کیږي. د زړه د وال ناروغي چې دی هغه هم د زړه فعالیت کمزوري کوي او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي، د بل خوانه ډیر زستړی کیږي. ډیر زستړیا چې د زړه د ناروغي یو عارض دی، نو دغه ورور ته زما توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي، او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دی تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او دغه نور څه به ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود.
ډیر زلي په ماشومانو کې پته لري د زړه هغه بټنونه په منځ کې سوري وي، کله دا سوري په د وخت په تیریدو سره کوچنی کیږي یا بیرته ځان راټولوي، تړل کیږي، ځینې همداسې پاتې وي. آیا فکر کوئ چې دغه ورور چې دا وویلې په غټانو کې هم دا امکان شته چې کوچنی سوري پاتې وي تر ډیره وخته پورې؟
بالکل، د زړه ناروغي چې دی عمدتا په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو. یو د زړه درګونو ناروغي دی، یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتاني ناروغي په بیس او په اساس باندې رامنځته کیږي، او دریم د زړه ولادي ناروغي دی. د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چې زیږیږي د مور د رحم نه ځان سره راوړي، هغه ناروغي چې د زړه د سوري ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته زړه سوري وایي، چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردی دي نو هغه نه بند شوی. دا پردی کله کله پخپل بندیږي په اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې، کله دا بیا پاتې کیږي. چې پاتې شي نو دا بیا خصوصا دوه سایر لري، یا دا ده چې زړه متاسفانه د هغې د وجې نه د عدم کفایي خواته ځي، فیل کیږي او زړه خپل کار د لاسه ورکوي، او ماشوم چې دی په یو داسې مرض باندې اوړي چې هغه بیا تداوی صحیح نه لري، سږو کې تغیرات رامنځته کیږي، او کله چې سږو کې تغیرات رامنځته شونو کې بیا د هغې د وجه نه بیا عملیات هم فایده نه کوي، بیا دغسې مریضانو ته عملیات نه توصیه کیږي، دوایي ورکول کیږي او تر یو محدود وخت پورې د دوی ژوند دي او تر څو چې ژوند دوا اخلي. او یا دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتې کیږي په کاهلانو په غټانو کې. نورې څه تاسو پوښتنه وکړه چې غټانو کې وی کنه؟ بالکل، په غټانو کې دی بیگانه. تیر شپه موږ یو عملیات لره د زړه، یو اته څلوېښت کلنه خور مریض و، میرمن و، هغه د اته څلوېښت کال په عمر باندې دغه په زړه کې سوري و، هغه الحمدلله خطر بیم شو، مریض هم وسخه دی یعنی تر اته څلوېښت کلنو پورې. او تیره هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه پنځه اویا کاله عمر لره، هغه د زړه سوري لره، یعنی دی وخت پورې. نو ممکن ده چې دا خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دي هغه موږ ته دا ارڅخی چې تکلیف په کم ځای کې دی او څه تکلیف دی.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ما پوښتنه کوله د زړه د شریانونو د وینې د غوټه کېدو، معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونې ته رابلل ویل کېږي چې د په افغانستان کې ډیر زیات دی، ځکه چې دغه خلک معمولا سالم خواړه نه خوري، ډیر غوړ خوري. څومره دغه ناروغي عام ده په افغانستان کې؟ چې شریانونه کې شریانونه کې غونه وینه غوټه کیږي.
بله نورې السلام علیکم.
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
د زړه د شریانونو ناروغي چې دا په نړۍ کې خو دومره عامه ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغیو او د زړه او د رګونو د ناروغیو د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یعنی دا کرونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه وه د تر اوسه پورې 6 میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي، خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې دي هغوی د زړه د رګونو د ناروغیو د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول، سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفاخانو ته مراجعه نه کوي، سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک ثبتیږي نه، د ریکارډ مسله ده، د ډیټا او د ارقامو خبره ده. خو بیا هم د عامې روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل، په ټولو کې د ټولو نه لومړي نمبر وژونکي ناروغي شوه هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. یعنی په افغانستان کې دا اوس عامه شوې ده متاسفانه.
بله کور ودان مننه. بله قدرمن اوریدونکو، کولای شئ چې خپل پیغامونه د پښتنې په بڼه باندې په واتس اپ کې کېږدي. مخکې هم زموږ یو اوریدونکو چې پیغام یې پریښی و، یو بل اوریدونکو هم دا چې پیغام یې پریښی دی. د ټلیفون د واتس اپ د ټلیفون شمیره مو ده 00420221124601. لند خپل پیغام را ته پریږدی او خپل ناروغي وایو، پښتنه مو مطرح کړی له ډاکټر صاحب نه. یو اوریدونکی دی، دا به واورو. ډاکټر صاحب مهرباني.
بله نورې صاحب ما سلامونه قبول کړه. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بله دا بله مهرباني، تاسو پیغام پریږدی دی او که ما سره په تماس کې وي تخنیکم
خارښه سره په تماس کې خبرې کوم. قاری صاحب پښتون دی، جوړ ځان
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص مو سره پونه شو لوز مو تخنیک همکار فراتویل چې دات من پیغام دی. مهرباني څه پښتنه لري ډاکټر صاحب؟
نه پیغام نه دی ځدران صاحب نه پوي دی. ما ډاکټر صاحب څه دی پښتون دی؟ اوله پښتنه خو مې دا د نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا پښین پرم اړه لري کنه لري، او پزوانی کې څنګه یې پزړش کې څنګه یې د عمله. او دومره پښتنه مې دا ده موږ په دینی کتابونو کې دا لوستل دي چې دا زړه اویا رګ لري، او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی. دا په قران کې مسته دا وچین رګ که د زړه ودریږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي. دغه پر دغه باندې که ډاکټر صاحب نو کوي رڼا واچي چې د طبي لحاظ او دینی لحاظ څومره تطابق سره لري.
مننه قاری صاحب پښتون، پښتنه مو واوریدل شوې. بل اوریدونکو تخنیک همکار وایي نشته ده. ډاکټر صاحب مهرباني دی، قاری صاحب پښتون پښتنه مو واوریدل.
او د قاری صاحب نه مننه. دوی خو قاری صاحب پښتنه وکړه چې زړه ټکان او زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه؟ بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده. ما مخکې ویل چې د زړه درې ډول ناروغي دي. د زړه د شریانونو ناروغي چې کوم دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري. عموما دا ناروغي د 40 کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي، او د 40 کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي. ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده. کې دا د 15 تر 40 کال پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بل اخره دا تنګښت د تنګېدو سبب ګرځي او اراز را پیدا کوي. دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطن پر اړتیا باندې وکړه چې د سی ورګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی، نو یو خدای چې دینی مراجع مونږه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول په ټکر کې نه دی، بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي. او دا خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده. په زړه کې درې عمده رګونه دي غټ. یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندینګ آرټری یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او غیته وینه ورکوي. نو کله چې دغه رګ بندیږي بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته. مونږه د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو. یو پروسیجر چې دی سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي چې زموږ عوام خلک ورته سپرنګ اچول وي. نو دغه سپرنګ اچول یا سټنت اچول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی، بند زړه نه خلاصيږي، درک دلاره نه یو سپرنګ اچول کیږي. او دوهم چې د زړه خلاص عملیاتونه دي. نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړۍ برخه کې بندي، دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آیا د زړه خلاص عملیات وکړو او که نه. که چېرته د زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرض باندې نو وخت شوی نور ارګونه وخت او بیا په دې صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو، بلکې صرف سټنت یا سپرینګ اچو.
بلکې همدې موضوع کې تم شو، دغه رګونه چې تاسو ورته اچوئ د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پښو په پښو کې وایي چې دغسې رګونه شته ده اضافي چې له هغه ځینې رااخلئ او زړه ته وصل کوئ. که په دې باندې لږ څه رڼا واچوئ او دغه د سپرینګونو تاسو وویل هغه خو په د وخت په تېرېدو سره معمولا هغه هم بندیږي، د خلاصېدو لپاره کوم دوا درمل شته یا بیا مجبور وئ چې تاسو هغه باید لرې کړئ نوي واچوئ؟
او دا خو چې دا زړه رګونه چې تله بندیږي نو د انجیوګرافي چې وشي، انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کوم رګ 2% په کوم ځای کې بندي او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو. نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو، د هغه نمرو په حساب باندې که 2 شونه کمی نو موږ سټنټ باید واچو، که د 2 شونه تیږي نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو. یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او هغه باید په دې خبره پوي شي، متاسفانه د ټولو میدانونو غوندې د طب میدان د شي خلک بکشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي. نو کله چې انجیوګرافي کیږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو، ځینې وخت سپرنګ نه اچول کیږي ځکه تاسو ډیره ښه خبره وکړه، هغه سپرنګونه بیا بندیږي خصوصا د شکر په ناروغانو کې. د شکر په ناروغانو کې ښه خبره ده چې هغه خلاص عملیات خواته لاړ شي. نو خلاص عملیات کې نو خلک باید په دې پوه شي چې صرف سپرنګ اچول چې دي هغه حل لاره نه ده، بلکې موږ ځکه سپرنګ شپږ میاشتې وروسته یو کار وروسته هم بندېدلی شي. په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي او هغې په ځای باندې باید سپرنګ واچول شي، چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي. د زړه خلاص عملیات کې موږ د پښو نه رګ اخلو. په پښو کې وریدونه دي، یو اوږد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې یادیږي او دا د سپوغزونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي. ډیر اوږد پروت دی، برانچونه او شعبات او څانګې ورکوي خو لیکن ډیر اوږد او دغه رګ نه موږ عموماً استفاده کوو. او کله چې دا رګ موږ راوباسو نو هلته نور رګونه بیا شته دی چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پښو د لاندې نه زړه ته بیرته راانتقالوي. دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې د سینې موږ تاسې دا د سینې برخه چې ده داخل خواته دلته یو رګ دی چې موږ کله سینه خلاصه کو او د سینې اډوکې څیرې کو د هغې نه وروسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لفټ انټرنل میموري آرټري یا د لیما په نوم باندې. موږ هغه لیما رګ چې دی هغه راوباسو او هغه نه بیا د پیوند په حیث باندې استفاده کوو. او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په ښکلي شکل پیدا کړی دی، د هغه رګ کار چې دی هلته بیا نور د هغه د څانګو رګونه شته دی چې هغه دنده سرته رسوي او انسان په هغه حساب باندې د مشکل سره نه مخ کیږي او دغه ستونزه هم حل کیږي.
ډیره مننه کور ودان د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد. قدرمن اوریدونکو، تاسو تر اوسه پورې هڅه کړې چې ټلیفون نه وکړئ، زموږ د واتس اپ یو شمیره هم مصروف ده خو بیا هم کولای شئ چې د واتس اپ په همدغه شمیره کې چې مخکې مو شمیره اعلان کړه تاسو به هم ځان سره ثبت کړی وي، کولای شئ چې لنډ پیغامونه پریږدئ. بلې ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي ګمانم دوه اوریدونکو پیغامونه پریخي دي، د پښتنه به واورو مهرباني.
صحیح، د آزادې رادو قربانه ملمانه او تخنیکی کې همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما د ډاکټر صاحب څخه دوه سوالونه دي. یو سوال دا چې زما پلار تقریبا درې سلور کال کېږي چې سپرنګ مو ته تیر کړی، قلبي تکلیف درلوده او اوس تقریبا 15 قسمه دوا د معدې د دوا سره روزمره استعمالوي، نو وزن ډیر کم شوی دی، وزن ناخلی او وجود ډیر کمزور دی. یو مسله دا ده او بل شی کولای شو چې دیو ته دغه شانتی مریضانو ته ورکو چې وزن ورسره واخلي او لږ وزن پیدا کی. دغه پښتنه مې واخله دیو کی چې ډاکټر صاحب را ته جواب کی.
بلې ډاکټر صاحب، پښتنه مو واورېده؟
بالکل بالکل، ما ځان سره یاداش کړی دوه پښتنه.
مهرباني پرې رانه واچوي. مهرباني.
ها نو د دغه اوریدونکو د لومړی پښتنې چې والد صاحب سټنټ تیر کړی دی او بیا 15 قسمه دواګانې د معدې د دوا په شمول باندې اخلي، عموما سټنت مخکې نورې څه تاسو مې پوښتنه وکړه زبر ډول پوښتنه یې جواب کوم سټنت چې دی هغه د سټنت د دې په خاطر چې سټنت بند نشي نو ځینې دواګانې غسل کیږي اوس سټنټونه چې دي د ډي ای ایس یا ډرګ ایلیوټینګ سټنټونو په نوم باندې د سټنټونو راوتلي چې هغه خپله په داسې دوایي باندې ککړ وي چې هغه نه پرېږدي چې دغه دې سره یو ځای چې د وینې سپین کرویات یا صفحات دمویا او هغه بېرته بند کړي نو د دې سره څنګه کې هغه دواګانې چې عموما هغه د وینې صفحات دمویا یا هغه پلیټلیټس هغه نه پرېږدي چې تجمع وکړي او د رګونه بند کړي چې هغې ته یو اسپرین دی اسکارډ لوپرین مختلفو برینډونو باندې یادیږي خو اسپرین دی اصلا نو هغه ورکول کیږي د هغې سره څنګ کې کلوپیډوګریل بله دوا ده هغه ورکول کیږي دا دوه دواګانې خو خامخا اخیستل کیږي د دې سره څنګ کې بعضې زړونه د سټنټ د اچولو په دوران کې یا د هغې نه مخکې وروسته هغه د زړه څه نورې بې نظمۍ غوندې لري د هغې دپاره څه دواګانې ورکول کیږي یا د زړه عمومي قوت چې په نورمال انسان کې اویاو نه تر 50% پورې هغه راغورځېدلې چې د اجکشن فریکشن په نوم یادیږي هغه کېدای شي راغورځېدلې نو هغې دپاره هم دواګانې ورکول کیږي نو دا دواګانې چې اخلي وخت په وخت باندې دوی باید د خپل د زړه د داخلي متخصص سره یا د زړه د جراحي متخصص سره که چېرته عملیات سرته رسېدلې خدا خو سټنټ دی نو د زړه داخلي متخصص سره دوی وخت په وخت باندې هغې ته مراجعه وکړي او هغې دا ګوري چې زړه څنګه دی او څه ورسره وشي وزن د اخیستلو لپاره هغوی هر قسم خواړه بغیر د هغې خوړو نه چې هغه زیات خواږه لري زیات غوړ لري او مالګه لري د دې نه غیر هر قسم خواړه چې دي هغه ورکولی شئ تاسې تر څو چې هغه وزن واخلي پروټیني غذاګانې ورته زیاتې ورکوي چې په پروټیني غذاګانو کې مثلا یو ډېر عام شی چې هر ځای کې پیدا کېدلی شي هغه د چرګې هګۍ دي او د هغې هګۍ سپین چې دي سپین دا تاسې ورکولی شئ د دې سره څنګ کې شیدې اغستلی شي هغه شیدې چې هغې کې غوړ کم وي او غوړې تلر کړې وي هغه په زیات اندازه سره اغستلی شي
مننه ډاکټر صاحب دی یو بل اوریدونکي پیغام به هم واورو تاسو واوري او اتمن پوښتنه مطرح شوې ده مهرباني
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او ډاکټر صاحب ته لمین ډاکټر سلامونه ورکوم ډاکټر صاحب نو عرض دا دی چې دلته زموږ سره یو ماشوم دی تقریبا لس کلن نه کلن دی چې یا لوبه کوي یا منډه کوي اچھی کوي او ډېر ژر ستړی کېږي او صحت یې وده هم نه کوي او زړه یې ډېر زیات تکان نه کوي که په دغه اړه باندې تاسو مشوره کوي نو ستاسو نه جهان مننه ستاسو د نظرې په انتظار
ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېده
او بالکل پختره مو اوریدله د لسکلن ماشوم دی چې هغه ډیر زړه ستړی کیږي د زړه ټکان او ته پیدا کیږي وده نه کوي دا درې وړه نه خي چې دی دا د زړه د ناروغي نه خي دی د زړه د ولادي ناروغي نه خي دی نو دوی هر چا عاجل او څومره زر کولی شي دغه ماشوم باید د زړه یو مرکز ته راولي او تر څو دغه معاینات وشي ولیدل شي چې آیا د زړه د ولادي کوم ستونزه خو ماشوم نه لري ځکه دا درې وړه ناروغي او بیا د مداخله لپاره زموږ جواز په هغه صورت کې جوړیږي چې کله ماشوم وده نه کوي او دوی ولچې دا ماشوم وده نه کوي نو خدای چې دوی مراجعه وکړي
ډاکټر صاحب تر څو پورې چې بل اوریدونکي وصل کیږي دغه مخکې تاسو په شریانونو کې د وینې د غټه کېدو ویلې دغه کولیسترول د قند ناروغي یا د شکرې ناروغي څومره د زړه د ناروغیو سبب کیږي او یو ناروغ ته کول پکار دی
هو د زړه د شریانو ناروغي چې دی دا عمدتا نوري صاحب دا په د زړه پرګونو کې یو قسم کلسیمي ترسبات زیپ زی کیږي او حتی د تیره اونۍ ما یو عملیات لره د زړه کم غټ راک چې ما وای هغه دومره زیات کلسیمي شوی چې د زړه داخلي لومین او یا هغه تونل چې دا وینه پکې زیاته مکمل بن شوی مکمل کلسیم شوی دا کلسیم چې دی دا اصلا کولیسترول چې په وجود کې زیاتیږي نو هغه د زړه هر رګ چې دی هغه د درې طبقونه جوړ شوی د زړه د دوهم او درېم طبقه په منځ کې هغه زیان شي او په دې شکل باندې هغه چې دی د قرار په خاطر صوبات زیاتیږي او دا غټیږي کله چې غټ شي دا بیا چوي او بیا الته سره د وینې سره وټکیږي او په دې شکل په هني شکل باندې د زړه د حملې سبب ګرځيږي نو کولیسترول کنټرول چې دی دا ډیر زیات ضرورت دی د کولیسترول کنټرول لپاره بیا خبره چې دا غام دا چې انسان باید سپورت وکړي ورزش وکړي او دا خواړه کم وخوري خصوصا هغه خلک چې هغه فاميلي تاریخ لري او د هغه په وجود کې کولیسترول چې دا ذخیره کیږي نو د دې سره څنګه کولیسترول ټرایګلیسرایډ یو بل نوع غوړ دی چې په وینه کې هغه هم لوړ زی او د کولیسترول لم زیات ټرایګلیسرایډ چې دا هغه د دې سبب ګرځي چې د زړه رګونه بند شي قند چې دی خواږه خواږه خو یو د شکرې ناروغان لپاره ښه نه دي، ځکه شکر لیول لوړ وي او هغه د زړه د رګونو د تنګېدلو سبب ګرځېږي. د دې سره څنګ کې د قند او د خواږو یو بل مشکل دا دی چې وجود تر څو قند لري قند وګوري نو اول قند اخلي، قند خوري او د غوړ چې دی هغه ذخیره کوي، نو په دې شکل باندې د زړه د ناروغیو لپاره لار آماده کی جوړیږي ورته. نو وجود چې قند وانخلي دا اوس تاسو پوهیږئ چې د ډایټ او دغه لپاره نوې دغه راوتلې ده د کیټو ډایټ په نوم باندې. د کیټو ډایټ کې ټوله خبره په قند باندې، په خوږو باندې. دا غوی کوشش کوي هغه وي تاسو خواږه کم وخورئ او بیخي مخوري او دغه په ځمانه غوړم که زیات خوړی پروا نه کوي، ځکه چې وجود ستاسو دغه بده خوګونه غوړ خواته ووري او چې غوړ خواته ووخت نو بیا به وجود شته غوړ چې دی هغه برابر لیکي او هغه د انرژي لپاره مصرفوي. نو د کیټو په ډایټ کې اصلي فلسفه چې دا غم ده، نو خواږه کولیسټرول او ټرایګلیسرایډ دا چې دی د درې وړ د دغه سبب ګرځي د زړه ناروغي سبب ګرځي شي.
ډاکټر صاحب مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم پیغام پریښی دی، دا به هم واورو، پوښتنه حتما مطرح کړې ده، بیا به ځواب ورکوي. مهرباني.
السلام علیکم، زه د هلمند نه خبر کوم. ازادي رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د ډاکټر صاحب سره پوښتنه کوم چې دی دا سبزیجات او میوهجات ډېر یادی چې معنی د مرضیو په مقابل کې دا ډېر میوجات یا سبزیجات نسی رانیوالی دا غو پاید چه دا افغانستان خلق خود دیر غریبان دی پل پروچ دولی بانی هم قدرت نلری نو کدی دسی یو دسی شی یاد کی چه مانا آغا دیر ارزانی آغا دا غریب خلقو دا پار گتمنی نو دا با دیر شیوی او دا خدا دیر.
بله دکتر صاحب، لکه چه پختنم وانو ریده لاله هلمند از مگ یو آوریدون کی پیغام پریخی ویل چه تاسو ویل چه سبزیجات میوجات میوه ډیر خېدی چې د زړه د ناروغي مخنیوالې شي. د وای خو په ډیرو سیمو کې سبزیجات هم نه پیدا کیږي، په لور پرتو سیمو کې به وي، اما په نورو خاري سیمو کې ممکن د خلکو لپاره ګران وي. نور د لارې چارې وایشته ده، نور د کوم مواد خوراکي مواد شته چې سړی وخوري؟
او بالکل، دا خو عجیبه پوښتنه ده. دا پوښتنه خو غریبا نوري صاحب چې د هغې ستاسې طرف نه شوی د اروپا د طرف نه، چې هلته سبزیجات شاید قیمت وي، نو په افغانستان کې خو د سبزۍ کمی نه شته دی. په هر صورت سره نورې لارې چارې دا دی چې انسان باید ځان چست و چالاک وساتي، ورزش باید وکړي وخت په وخت باندې، او هغه د ناستې ژوند هغه غوره نه کړي. د دې سره څنګه کې د مالګه کمه استعمال کړي، هغه فشار لوړوي او هغه زړه ضعیفه کوي. او نور خو چې کوم خواړه په زموږ اساس په کلو اطراف کې پیدا کیږي ټول ارزانه، نو هماغه خواړه چې خوري هیڅ څه غبر ورته نه. ان شاء الله په کلو اطرافو کې سره دي چې خلک که خواړه موږي اگر چې کم ملاويږي مون کم پیدا کیږي، بیا هم چون شاخه کارونه کوي نو هغه هغه د انرژي مصرف چې دی د اغستلو نه کمی، نو په دې شکل ځان مالته ورخه کیږي، نو دا کوم ستونزه نه جوړي هغه ته.
بله تخنیکی هم کاری شرکه وی چه بل اوریدون که هم پیغام پری خیلی دبا وارو دبا ورستایی وی. میره بانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مراد ولایت ده بکوا ده ولسوالی سر سر پرسمات که تازادی رادو اوریدون که او خوزستان دکتر صاحب سید خالد رشیدی تا سلامون اونی که لیورندی کم. موږ په کور کې داسې یو مریض لرو، زنانه مریض دی چې تقریبا د دوې درې میاشت کې د تکلیف ورته پیدا شوی دی. نو په سر کې داسې څانګه لري ګای رسه وژه ته راځي، ګای چپه وژه ته شي، نو ګای داسې وپښو ته راشوه شي، نو په دغه هکله باندې وخت وخت داسې وګلیږي، معنا بې صدا شي. نو په دغه لکه معلومات راکړي ډاکټر صاحب چې دا مشکل د چیش څه دی، مینه دا د چیش څه ورته پېښ شوی. سید السلام علیکم.
ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېده؟
بخښنه غواړم نورې صاحب، ما وانورېده.
له فرا بکوا څخه پوښتنه کړې وه چې په کور کې د دوی و زنانه دو دریو میاشت راهیسې یو تکلیف ورته پیدا شوی، په سر کې څړیکه یا څانګه وهل کیږي، بیا له یوې خوانه را کوزیږي وږې ته او لوږې نه همداسې د لاندې کله بې صده کیږي، هم نه پوهیږي چې علت څه دی.
دغه شان ناروغي چې دي شومون سر کې څه دغه پیدا کیږي او هغه بیا لاندې راکوزیږي دا تر ډیره د زړه په ځای باندې د اعصابو ناروغي ته دی یعنی د عصبي رګونو یا د عصبي الیافو ناروغي ته پاتې کیږي بیا هم خه خبره ده چې د داخلي او متخصص سره دغه وشي تر څو هغه وګوري چې آیا د رګونو کې خدای څه کوم ستونزه نشته دی د اعصابو کې البته د اعصابو پر رګونو کې خدای څه کوم ستونزه نشته دی چې هغه د دې سبب شوی دی چې دا بیوش شي او دغه درد چې دی پیدا شي تر ډیره پورې دا زړه ته نه پاتې کیږي
بلې ډاکټر صاحب څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپله په داخل د افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې د همدې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست امکانات څومره ډېر زیات شوي دي چې په داخل د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي
د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایه ده چې عموما وقایه لپاره صحي تعلیماتو ضرورت دی متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی او یو د اګاهي عامه کمپاینونو ته ضرورت دی چې هغه بیا بیا وشي راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیرو څو کلونو کې الحمدلله کافي لاسته راوړنې افغانستان لري د زړه متخصص تخصصي مراکز جوړ شوی په خاب د یو انجیوګرافي لپاره خلک تلل بهر ته اوس الحمدلله هغه زیات دي او یوازې زمونږ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه کسان ته انجیوپلاستي کېږي سټنټ اچول کېږي او هغه انجیوګرافي کېږي د دې سره څنګه چې د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې دغه تصور نه کېده خو هغه الحمدلله اوس سر ته رسیدي او خلکو په خدمت کې د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته په کابل کې مختلف مراکز دي په قندهار کې شته په هرات کې جوړ شوی د انجیوګرافي مراکز البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پورې صرف په کابل کې کېږي په یو څو مراکزو کې د دې سره څنګه چې د ټولو نه مهم شی چې هغه د بشري قوې موجودیت او الحمدلله اوس موږ بشري قوې لرو په دې مورد کې یو یوازینې غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې او هغه متاسفانه چې هیڅ قسم وسایل نه لري هیڅ قسم وسایل نه انجیوګرافي لري نه انجیوپلاستي لري نه غوی اخلاص عملیاتونه تل کیږي د دې سره څنګه چې د تحصیلاتي علمي وزارت د قلبي وعایي په نوم باندې یو مرکز چې د نن لس کال بوخه هغه دولت جوړ کړي او اغست یو په ډیر لوړ قیمت باندې متاسفانه د غلاګان او د خلکو د غد وجنه چې ملي شتمنو ته چا دغه نه درناوی نه کړی ول شوی هغه مرکز بغیر د ایکونا نور هیڅ نه لري هیڅ شی نه کیږي تل مریضانو سره نو په دولتي سیټاپ کې لږ ستونزې شته چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په ځمانه فعال او ساتلې دا اوس هم موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې یو دا غوښ سره مرسته وکړي شو دا مراکز موږ فعال کړی شو خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی
ډیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغي او د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او د زړه د ناروغي په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل د درملنې پر لارو چارو وغږیده او د غرض د موږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړی کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او له تاسو بخنه غواړو چې کوم هڅه کړی وي او درته نوبت نه وي رسیدلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوندشتمنی خبرونه مانوریا سنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته یو ډول په دې هله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی ملنګ تور د سترګو وای ترنګ سپینی ویلی یو عذاب ته انتظار په نوم یادې کی ملنګ تور د سترګو وای ترنګ سپینی ملنګ تور د سترګو وای ترنګ سپینی
خلق پتون دے چر تروان دی ویلی دا دخلو خواہشنو غلامان دی ملنگا دلونگا